احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خرابه ده نو کرایې خامخا یو څه جګدي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګدي، کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او د ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد کښته شو، مطلب یې او لوړ سوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا د دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالاتو کې عادي مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا دا کمیټه سره کښینی، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحې ته تغییر ورکوي. که چیرې تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلي د خبرو او سولې دغه پلان له متحدو ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوي ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړی. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي، خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریسپ کې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوریت غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم دغه توغندی د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل، خو زیات یې کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندی د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیز په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي، څو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو 2 ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بوده ایخ پراوانکی لغاوز خیبری سره د لیکوالو خاطری.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د دوه
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
لغاوز خیبری د داستاني تاریخي آثار یو فرقار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي.
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رپته نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپرې شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورز د اګست په 28 په جرمني کې ترسره شول. د دې اګست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل څباندې نوي کال ژوند کې په لسکونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کرکر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم او نطاق هم و. په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل رادیو ترڅنګ نږدې وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کرګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه. د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفان داران خیبر او د اور لمبې دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چپو د ڈیلی راڈیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه راته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کله وروسته چې و په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسول په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسول په مدیر په حیث باندې کار کاوه. یو گروپ کسانو سره کار کاوه، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه ژوندیو پروګرامونو څخه وو چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخشل خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې طوفان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچوړ پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغې جملې نه دي لکه های خون، طوفان ها، طوفان داران خیبر، د اور لمبې، ابدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوي، دا اثر مخکې نه چاپ شوی وو.
د غوث خیبری د اور لمبې په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شاغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډ کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، کله د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفان داران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وجړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا د درې مشپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر و، خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاکه وینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور اثار د دا داستانی اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انځور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی، چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنې چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ، یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله. او زه فکر کوم همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، بیلابیل خواوې چې دته پزلو پوری ښکار شي بیا غته داستانی برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستون کې له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو پرې ډګر کې بر لاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څیره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو.
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ول منځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړي به. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډه یو خوبی دا چې که په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي، دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر یې د نقد کتاب خپور کړی دی. زلا نوروی د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسې کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داری چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې دپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ دپاره به یو لویه راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلې تنها څخه د بهیر یو شمېر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړی ولوله دهقان وایي.
اغلې تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟ دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي؟ داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېره حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کېږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کېږي، بحث کېږي، خبرې کېږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو طبعا د خلاقیت فضا رامنځته کېږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو شمېر غړي په خپله پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امینې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتونه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر شغلو پرنګوي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کینم د عشق د سین پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ورسره وبایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم، د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلی د غم له شرنګه پاتې له آهنګه پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهیږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو دې شم جار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، د درته شاعره نغمه ګره موسم غواړم لمرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقاره اوسي تر سره یاره اوسي زما د عشق سرو تازه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي غواړم وایلون زده کړمه غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه او زمزمه مې وي په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د اقراپونم د ویني مجلې د خبرې دوه تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسه او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله جنو مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. لمړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
پیلن کومج آنلاین دا مجله خپرو چې په باندې موږ شرایطو باندې برابر شو بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپي باندې هم اراده لرو.
تاسو ستر اوسه پورې لانه د خبره سوي کار پکو، یعنی لومړی کنه هم تر اوسه پورې نه دا آنلاین سوي؟
نه، لومړی کنه هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ سپ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کو، هغه ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي، ایډیټوي، انتخابوي، نو فیل لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او مېرمنو مطالب وي؟
بله، په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي. د هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره به
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دی چې په راغونډې کړي؟
موږ خو تلن چې کوم څه راټولو د مېرمنو سره اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، د هغوی شعر د مېرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د مېرمنو پېژندګلوي، نو د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د مېرمنو په کتابونه سي چاپ شوي د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړي دي. د مېرمنې پېژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي. د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو دغه د فارسي برخه کې پر چې د مېرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخیستې دي. مقصد د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیمت کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کوو. نو ډیر هدا پور موږ لیکنې راټولې کړي دي،
اټکل کوي سي بل غنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تاسو کوم ژر فلن غنه تک خدای سي مغارسي اراده لرئ هر دو میاستو بیا هر ایو میاست کی باید یو غن پرات
رواج دست سه زین کسان مجله پا اونه که را خبروی زین پا میاشتو که خبروی زین پا دو میاشتو که زین پا درو میاشتو که فکر نکوی چه دست یا مشخص وقت که ارتا وطا که دا با ده سبب شد چه خلق با مرسر عادت شد بیا با پیغه وقت که پا مجله پسی گرده و پا مطالب پسی
او بلکل مجم پیلن خوتروس مجل از خاطر ندکه پا اراده لگه سی هر دو میاشتو که انشالله مجلوی وگان خبرو ځکه تر دې مخکې اول سر موږ لیست کړی و میاشتې د خور خو بیا داسې داسې زه خپله هم ورته مصروف یم تعلیم کې مصروف یم اسې ډېر نشم کولی نو بس چې داسې وخت پیدا کېږي بیا کار کوم مجله باندې زه هم نور کېنم در
له تاسو سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي
بلې کوي دا سره او بل څه هم در سره او هغه نه غواړي خپل نمونه
شي آنلاین سکله د مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي
نه اگه کم سموز با مجله که چپاو یا نشو اگه مو پیلن ندیخ کرد خود اگه برسیر مجو پا خپل اکرا مجله پا پانا بانده پیسبوک پانا بانده و پا چینل بانده مجو دا مرمانو هر اونه یو حدیث دا شازو پا بارا که دا مرمانو پا بارا که دا اگوی دا حقوق پا بارا که او هر اونه هر ایو اونه ترنوان لانده دا مرمانی تاغت پا جنخانی ستا باندی در مرمان لپار اولگووی داغوی پیجن دلوی و داغی آلوان معلومات پر و پیلن دا پارم دو اونوی دو مرمانی مانی که ایلو دی انشالله وطنه که اونوی که بابیا معرفی کرو
لفتانیشوان چخمانه نه د اقرام مجلې د لومړي غړې د خبرېدو اعلان شوې ده د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې ده چې د دوبی غړنه به ډیر ژر خبره شي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته یو هم نورستان دی جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولې نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینا ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شی نو زه څنګه پوره کوم
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپټولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغدي افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغه یې د ورکړې وس نه لري هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لري او تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه د ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلاب، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل، سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل، سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے، دستورو مست سترگ غلے غلے را پیندلے رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل دسندس پینوش گونم